سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زفر د سیال د امیر احمد صفی د تخنیکی چارو په سم بلخت حرکت کوي. خبرونه با په خبرونه پایل کړو. په مرکز د سمنګان په مرکز ای بکی پیوې دی مدرسې کې د چاودنې لامل له سوډیر زده کوونکي ویل شوې دي. طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په خرن مسخین نشتی یو بچه شوې ده. د دې وزارت ویان د عبدالله فیټ کور زده راډیو ته ویل چې د نمونو معلومات پر بنسټ په دغه چاودنې کې شنویت له هم معلوم نه دی. د مدرسې له سوډیر زده کوونکي ویل شوې دي او یو شمېر ټپیان شوې دي. خو په سیمه کې یوې سرچینې د نمونو خوده له فشار تعداد راډیو ته چې جزاده راډیو ته ویل چې په چاودنې کې د وژل شوو کسانو شمېر پنځلس او د ټپیانو شمیر وویشتنه دی. دغه سرچینې د مدرسې نوم الجهاد یاد کړو. وی ویل چې ښایي انتحاري حمله وي، خو په رسمي ډول د پیښې څرنګوالی یا نوعیت په اړه تر دې دمه څه نه ویل شوي. دغه چاودنې مسؤلیت تر دې دمه کوم وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو په وروستیو کې داعش اسلامي دولت خراسان څانګې وسلوالو په افغانستان کې د ځینو چاودنو مسؤلیت منلی و. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلنی راپور کې چې تازه خپور شوی اقلیمي وړاندیزونو ته دا خبره په پام کړې ده. د دغه راپور پر بنسټ له دې امله به خدمات کم او خلک به له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. په کویټه کې یو ځان وژونکي چاودنې درې تنه وژلې او درې ویشت نورې ټپیان کړې دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې دا چاودنه نن سهار د پولیسو پر یو موټر وشوه. د پولیسو یو چارواکي خبرې اعلان ته وویل چې په مړو شوو کې یو پولیس او یو ښځه هم شامل ده. د امنیتي چارواکو په وینا دا یو ځان وژونکي حمله وه چې نږدې 25 کیلوګرامه چاودونکي مواد پکې کارول شوي وو. د دې برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک اچ ټي پی منلی دی. نوموړې ډلې د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د پاکستان حکومت سره د افغانو طالبانو په منځګړیتوب لاسلیک شوی اوربند پای ته رسوي او خپلو جنګیالیو ته امر وکړ چې د ټول هیواد په کچه حملې وکړي. پینټاګون اعلان کړی چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د $1 میلیارد په ارزښت قطر ته د میزایل لوزه توغندۍ د ورکولو احتمالي معاملې تایید کړي. پینټاګون په یو بیان کې ویلي دي چې د دې حملې د دې معاملې د احتمال په اړه کانګرس ته خبر ورکړل شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روان کال په جنوري میاشت کې د قطر له امیر سره په کتنه کې دا هیواد له ناټو بهر د امریکا لوی متحد وباله او په دې نارامه سیمه کې قطر ته د ځانګړي ملګري موقف ورکړ. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو ورځنیو لوبو وروستۍ سیالۍ روانه ده. افغانستان ټاس یا پچې ګټلې ده او د توپوهنې یا بیټنګ پرېکړې کړې ده. د لوبې تر درې دېرشمه ورځې پورې افغانستان 128 منډې کړې دي او درې لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان د دغې لوب لړۍ لومړۍ لوبه ګټلې او دویمه یې د باران له کبله مساوي شوې وه. اسې د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطلب لرم. دا سمنګان په بک کې 14 شوې ده مرګ شوب لیل وړه ده.
السلام علي شاوخوا لستنه زده کوونکې په شهادت رسیدلی او یو شمیر نور هم زخمیان دي.
ملګرو ملتونو افغانستان کې د اقلیمي بدلونو وچکالۍ ته اندېښنه ښودلې ده. وګړندې په خبرونه کې د اقلیمي او چاپیریالي چارو کارپوه سره په دې خبرې کې وشوای د دې امکان شته چې د اقلیمي بدلون مخه ونیول شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلې په افغانستان کې په 2020 کال کې د تیر 2020 کال په پرتله د خوراکي توکو بیې 10% لوړې شوې دي. وګړندې په خبرونه کې هغو کسانو سره خبرې کړې دي چې اوس اقتصادي ضعیف دی. کونړ کې خلک وایي چې پښتو سندونو کې اوبه او برېښنا تکه مختصره مختی
ډیر وختونه کې چا پیسې غستی دي او کار کې پېټې خراب دي، کوغه درځین دي، کوغه د هر قسم په خار کې چوسیږي د برق سره مربوط دي چې برق به کله راځي او موږ د حلال نه خلاص.
ساس پیغامونه به هم راوخلو ملتیا مغوړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. دا سمنګان په مرکز ای پکې پیویدنی مدرسه کې د چاودنې له امله لس ډیر زده کوونکي وژل شوي دي. د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښه نن ماسپښین نږدې یوه بچه شوې ده. د دې وزارت ویاند عبدالله فیټ کور ازادي راډیو ته وویل چې د نمرنیو معلوماتو پر بنسټ په دغه چاودنې کې شنویت لا معلوم شوی نه دی. د مدرسې لس ډیر زده کوونکي وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي. د دې پیښې جزئیات په اسدالله الدین چې همدا شېبه سره په استودیو کې وړاندې کړې. لودین صاحب ستړی مشي.
ډیره مننه فریده جان 1490 د سمنګان په مرکز ایبک کې د افغانستان شمالي ولایت کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور وایي لومړني معلومات ښایي چې 14 له غرمې وروسته شوي او لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي دي او یو شمیر نور ټپیان دي. ښاغلی ټکور وړاندې ازادي راډیو ته د دغه 14 نور جزئیات ورکړل.
خوښنۍ سره باید ووایي چې نن ماسپښین د سمنګان ولایت مرکز ایبک ښار په یوه دیني مدرسه کې 14 رامنځته شوې ده چې له امله یې شاوخوا لس تنه زده کوونکي په شهادت رسیدلي او یو شمیر نور هم زخمیان دي. د موږ کشفي او امنیتي ځواکونه په چټکۍ سره لګیا دي تر څو د دغه نه بخښونکي جنایت عاملین وپیژني او د خپل عمل په سزا یې ورسوي.
نړیوالو خبری آژانسونو بیا د مرګ ژوبل شمیر لوړ ښودلی دی. فرانس پرس خبری آژانس د سمنګان د یوې روغتیایي سرچینې په حواله ویلي چې پیښه کې 14 تنه وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. دغه سرچینې د نوم نښودو په شرط ویلي وژل شوي او ټپیان ټول د مدرسې زده کوونکي او واړه هلکان دي. یو شمیر افغان خبریالانو د مدرسې نوم چې 14 پکې شوی جهادیه یاد کړی، خو تر اوسه رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه د 14 سرنګوالی هم نه دی معلوم او چارواکو دا نه د پډاګه کړی چې دا 14 د ځانمرګ برید له کبله شوی او کله مخکې د ځای پر ځای شوو 14 توکو. له دې وړاندې هم په جوماتونو، دیني مدرسو او ښوونیزو مرکزونو ورته خونړي بریدونه شوي چې مسؤلیت تر ډیره داعش وسلوالې ډلې منلی. څه باندې میاشت وړاندې په کابل کې د کورنیو چارو وزارت ته نږدې یو جومات کې 14 څلور تنه ووژل او له 20 زیات نورې ټپیان کړل. تر دې وړاندې بیا د سږ کال د زمري په 20 نیټه د کابل په ختیځ کې د یوې مدرسې دننه ځانمرګ برید د رحیم الله حقانی په نوم د طالبانو سرسخت پلوی دینی عالم وواژه.
ډېره زیاته مننه کوم. ودان اسد الدین و چې د ایبک مرکز د سمنګان مرکز ایبک د 14 پړې روستي جزئیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلنی راپور کې چې تازه خپور شوی دی اقلیمي وړاندوینو ته په پام د خبره کړې ده. د دغه راپور پر بنسټ له دې امله به خدمتونه کم او خلک به له اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د طالبانو حکومت له وروسته د دغه راپور او د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږي دفتر او چا په کلنی راپور کې د افغانستان د سخت راتلونکو په اړه وړاندوینه شوې. د اوچا کلنی راپور چې تازه خپور شوی پکې راغلی اقلیمي وړاندوینه دا ښیي چې راتلونکي کال کې به وچکالي وي. په دې راپور کې راغلی دي چې خلک به په ښارونو کې له پورونو او مالي ستونزو سره مخ شي او خدمتونو ته به هم لاسرسی کم شي، چې ورسره به خلک د څښاک اوبو ته هم لاسرسی ونه لري. اوچا دغه شان ویلي دي چې د اوکراین جګړه او د پاکستان سیلابونه هم د بیو په لوړوالي کې رول لري. د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږي دفتر په خپل کلنی راپور کې دغه شان ویلي چې دوی به اقلیم ته په کتو د مرستو د همغږي هڅې وکړي، چې په کومو سیمو کې چې د خدمتونو کمی وي هلته به کار وکړي. دغه ادارې له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې چې د بشری مرستو په برخه کې باید انعطاف وښیي او ژر تر ژره د مرستې زیاتې کړي. اوچا دغه راز ویلي باید ډاډ ورکړل شي چې ښځې هم د مرستو په رسولو کې ونډه واخلي او هم دوی ته مرستې ورسیږي، ځکه ښځې د افغانستان 50% جوړوي. اوچا دا هم ویلي په واقعیت کې میلیونونه هغه کسان چې یو ځل مرستې ترلاسه کړي نورو مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې په کلنی راپور کې راغلی دي چې د سږني کال په 9 میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 4.3 میلیونه خلکو ته مرستې رسولې دي. اوچا ویلي له 1.1 میلیونه خلکو سره د خوراکي موادو، له 9.8 میلیونه خلکو سره د اوبو او حفظ الصحې په برخو او له 15.2 میلیونه خلکو سره د غذایي تقوی په برخو کې مرستې شوې. د اوچا د راپور پر بنسټ د اړو خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نورې بسپنې او بیړنیو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي. د ادارې په دې وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په 3 کلونو کې د بېوزله خلکو شمېر 90% زیات شوی. له دې وړاندې هم بېلابېلو نړیوالو بنسټونو په افغانستان که د بشری وضعیت خرابېدو خبرداری ورکړی وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. هڅه مو وکړه چې د اوچا د کلنی راپور او د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه د دوی نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې بیا دوی په افغانستان کې د بېوزلۍ زیاتېدل منلی وو، خو ویلي یې وو حالت تر دې حد هم خراب نه دی څومره یې چې نړیوال بنسټونه یادوي.
راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وشکاله اټکل کړی دی. اوچا په خپل راپور کې ویلي وو چې اقلیمی وړاندوینو ته د خبره په پام شوې ده او د دغه اقلیمی او وشکاله په سبب خدماتونه کم او خلک بل اقتصادي ستونزې مخ شي. همداسې بعد د ټلیفون په کرخه د چاپیریال ساتنې د رضاکارانو شبکې مشر عبدالهادي اڅکزی را سره دی. اڅکزی صاحب ستړي مشه په خیر راغلی، مننه چې وخت مو راکړو. که په پیل کې دا وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون نښې ښکاره شوې دي؟
ډېره زیاته مننه او سلامونه تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. بلې، هو، په افغانستان کې له بده مرغه د اقلیم په برخه کې دا یو ډېر اغېزمن سوی هیواد دی چې د نړۍ په سطح پښپژم کټار یا پښپژم لیست کې راځي. چې د دومره ډېر اغېزمن سوی هیوادونه، یعنی یو به خو افغانستان شپږم مکان خپل کړی دی په دې برخه کې. اوس چې کم د اقلیم د بدلون ناورینونه یا بحرانونه موږ تجربه کوو یا ګورو، هغه دا دی چې د ژمي موسم را رسېدلې دي. له یوه اړخه وچکالي ده چې د کال د سره څخه اوبه کمې وي، نو اوس هم اوبه ډېر کمې شوي دي. البته د څښاک اوبه هم په ډېرو ځایو کې نشته، او زموږ د افغانان په ډېرو ځایو کې د څښاک اوبه د کمښت سره مخامخ دي، او دوی مجبور دي چې په دې برخه کې ناپاک اوبه وڅښي. او بل موږ د ژمي موسم هر کال چې رسیږي، یو غټه هغه چې تجربه کوو، هغه غټه نارون چې البته تجربه کوو، هغه چې هوا ډېره ککړېږي، او د دې ککړې هوا په خاطر موږ په زرګونه هیوادوان د لاس ورکو، او دوی یا هم اسپیټال ته ځي. په دغه اقتصادي بحران کې بیا هم، یعنی دا یو غټ بحران دی چې دا اوس موږ تجربه کوو. او زموږ شروع شوی دی اوس هم د پدېجمې په سر کې د ورشتونو درک نسته، یعنی نه واوره شوی ده، نه باران شوی دی، او نه داسې څه شوی دی چې هغه د راتلونکي کال لپاره یو امید و دهقانان یا بزګران ته وشي چې هغوی په راتلونکي کال کې دغه څه په استفاده، یعنی د دې ورشتونو چې د دې د زراعت لپاره په راتلونکي کال کې ډېر مسر او مفید تمامېږي چې په دې برخه کې اوسي.
دغه مسایل چې تاسو اشاره وکړه، د اوبو کمښت یا د باران نه ورېدل، دغه دهقانان چې ستونزو سره مخ دي، د سر موږ کومې داسې حل لارې دغه خلک پلی کړي، عملي کړي، تر څو چې د اقل وکولی شي د اقلیمي بدلونونو یو څه مخه ونیسي؟
اول خود ته څو آبادی چې ما ورته اشاره وکړله، د هوا ککړتیا ده چې دا اوس موږ لاس سره ګروان یو. د دې په مقابل کې هیوادوال باید پلاستیکي یا داسې توکي ونه سوځي چې هغه هوا نورم چټلی، او لږ څه بیا زموږ هیوادوال په مختلفو ناروغیو اخته کیږي. که څه هم بې وزلي په فقر دلته ډېر زیاتې، خلک پیسې نه لري چې دوی داسې په مقابل کې یا ګاز رانیسي، خو بیا هم دوی کولی شي چې د زړو پلاستیکونو او د زړو ټیرو څخه استفاده ونه کړي. خصوصا دلته زموږ فابریکې لرو چې هغوی د انرژي د تولید لپاره د زړو ټیرو او مختلفو مواد څخه استفاده کوي، نو دوی ته مې سپارښتنه ده چې دا کار ونه شي او د دې څخه مخنیوي وشي. او دغه په څنګ کې نړیوال مؤسسات چې په دې برخه کې ډېر رول لري، هغه دا دی چې د راتلونکي کال لپاره دوی اوس هم لاس په کار سي. په ځینو افغانستان یو ډېر غرنی ملک دی، هیواد دی، په هر ځای کې په ډېر اسانۍ سره کم وخت او په کم بودیجه سره بندونه جوړیږي، تر څو کم بارانونه چې کېږي په آینده کې هر کال دغه اوبه خو ذخیره سي، او دغه ذخیره سي اوبه ځمکه جذبوي او د دې په ذریعه باندې طبیعي زیرمې هغه کېږي، فعال کېږي. نو دا هغه څه دي چې د دې لپاره
وو ته هغه څه کپلند کې دا پښتنه ته ځواب کوي. د افغانستان خلک غریب دي، او هغه مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه چې دوی د پلاستیک نه سوځي یا داسې څه نه کاري چې هغه هوا ککړي، د دې نه علاوه نورې داسې حل لارې نشته. د ځکه اوس خلک مجبور دي چې ژمي کې پلاستیک وسوځي، دوی لرګي نشي اخیستلی یا بل حل لار ورسره نه وي.
یو خو غریبان کورونه دي چې د کورونه ډېر توان نه رسي، توان بلن منځري رسي، توانونه ډېر په دې برخه کې. البته فابریکې رسي چې دلته صنعتي فابریکې دي، نو دوی د بلن منځل والا چې کله د سون توکي استفاده کوي، هغه فلټرونه انستال کړي، فلټرونه نصب کړي چې دغه دود هر یکل تصفیه کړي، دا به ډېر شي. او دویم دغه د صنعتي پارکو والا چې دوی خپل هم لاس وکاسي او فلټرونه نصب کړي، دا بل د هلار ده. او دریم نړیوالو موسساتو خبر دی راځي کې چې هغه په دې برخه کې ځنګل توجه کې او د افغانستان د افغانانو ژوند البته وژغوري
ډیر زیات مدنه کور مودان د چاپیال ساتنې د رضاکارانو شبکې مشر عبدالهادي اڅکسي و چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر یو چا د اندېښنې په اړه مکسر خبرې کولې.
جوان
تریکاسا پولیس او یو شمیلی
تا کارو سلیستنه هدا کې تا کار مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
یوام د افغانستان یو مسله راوخلو د سرسلیب نړیواله کمیټې ویلي په افغانستان کې په 2023 کال کې د تیر 2023 کال په پرتله د خوراکي توکو به ډیر سلنه ډول شوې د چور سره د کال د تیر کال په پرتله د خوراکي د خوارزواکي پیخي هم نوې سلنه ډیر شوې دي د ادارې ته مخودلې د چوي د افغانستان په ګډون لایوش منور هوادونو سره شوې بشري مرستو ته ډیر اړتیا لري په 2023 کال کې مرستې دوام وکړي پورته وخت کې د کاناډا یو سناتوري هم د خپل هواد له حکومت غوښتي چې افغانستان ته بشری مرستو په لیک ډول کې اسانتي او رمستګري تفصیل به په دې راپور کې وره
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی د افغانستان په ګډون له شمیر نورو هیوادونو سره چې بشری مرستو ته ډیر اړتیا لري تم خودلې چې په 2023 کال کې هم خپل مرستو ته دوام ورکړي د سره صلیب نړیواله کمیټه د نومبر په 9 په خپل راپور کې چې د دې ادارې په رسمي پاڼه کې خبر شوی ویلي چې په افغانستان سومالیا یمن او کانګو هیوادونو کې د میلیونونو وګړو ژوند په بشری مرستو روان دی او لدی لارې د دوی ژوند ژغورل کیږي د آی سی آر سی په وینا د روسیا او اوکراین جګړه مل شوی چې تر بل هر وخت د خوړو او انرژي بیل وړي شي چې په بازار کې د دې ادارې د څارنې لمخې په 2022 کال کې په افغانستان مالی او سومالیا کې د تیر کال په پرتله بیا 10% لوړې شوې خو په یمن او ایتوپیا کې بیا د بیا 15% لوړې شوې دي د سره صلیب نړیواله کمیټې د راپور لمخې د افغانستان اقتصادي وضعیت خرابېدو په لور روان دی او په ټول افغانستان کې په هغو روغتونونو کې چې د سره صلیب نړیواله کمیټې له خوا ملاتړ شوی د خوارزواکۍ پیښې په 2022 کال کې د 2020 کال په پرتله 9% ډیر شوی او تر دې دمه د خوارزواکۍ پیخي ل 3.3% لوړې شوې دي د ادارې په کابل کې د خپل وروختون پاړه هم ویلي چې د تیر کال په پرتله سا کال ل 15 کلونو په کمومر ماشومانو کې د سینې بغل ناروغي هم 15% ډیر شوې ده کله یې خو افغانستان ته د بشري مرستو پر سوالو ټینګار کیږي بلې خوا ته بیا هم وګړي شکایت لري چې د مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي او هغوی چې مستحق دي ډیر کله له دې مرستو پاتې کیږي دوه تنه چې نه غواړي نمونه په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا مرستې چې کمې راځي هغه خوار غریب کورو ته نه راځي سردا چې تر راځي چې موټر ولري شي غوښه ته پخړی او شي نن مې سیاو ته کړی هغه نشته چې نو زما د هیله ده چې دا غریبانان ته سره یو کومه کوي د ماشا وړ نه لري غریبانان او مسکینان ټول پاتې دي او څوک یې پښتنه هم نه کوي دا مې څه باید غریبانان تر ازي باید غریبانان ته ورکو چې د غریب حق معلوم شي
د سره صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې تمه خي چې په 2022 کال کې له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکوي چې په ورته وخت کې د کاناډا یو سناتوري هم د دې هیواد له حکومت څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې شرایط اسانه کړي د نتاریو سناتوري سلمات اولا جان چې د کاناډا په مشرانو جرګې کې د بشري حقوقو د کمیټې مشر هم ده د ګلوب ان میل ورسپانې ته ویلي لمیاشتو یې انتظار کړی چې حکومت یو څه وکړي خو په دې برخه کې لا هم څه نه دي شوي نو موري وای خپل همکاران هڅولي د هغو قوانینو پاړه بیا کتنه وکړي چې په افغانستان کې د کاناډایي مرستندوی ډلو د کار مخنیسی په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته د کاناډا حکومت افغانستان ته د پیسو په لیکدولو بندیز لګولای او د بشري مرستو رسونکو کاناډایي ډلو په وینا حکومت ورته ویلي دوی افغانستان ته پیسې نه شي لګولای او نه هم په دې هیواد کې څه اخیستلای شي ځکه د طالبانو حکومت ته مالیه ورکول د ترهګرۍ د ملاتړ په معنا ده دا په داسې حال کې د طالبانو په تیر کې له ترهګرو ډلو سره د خپل اړیکو د پریکون په تړاو په وار وار نړیوالو ته ډاډ ورکړی خو د روان میلادي کال د جولای په 1 نیټه په کابل کې د امریکا د ډرون الوتکې په برید کې د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو د ترهګرو د موجودیت په اړه نړیوالې اندېښنې زیاتې کړې دي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په پختیس کې کونړ ته ورشو د کونړ مرکز صدابات او شاخوا سیمه د برېښنا نشټون سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکو وایي په کونړ کې د دوو سندونو او دوه برېښنا کوټونو پښتون کې بیا هم درې میاشتې کې چې برېښنا نه لري، کورونه او کارځایونه یې تورتم دي او کارونه ټکنی دي. چارواکي بیا وایي د منډکول برېښنا کوټ رغول چارې پیل کړي، د مینګي برېښنا د ستونزو د هوارولو هڅې کوي او د لن محل لپاره یې بازار یو شمېر کورونو ته د ډیزلي برېښنا سنتیاوي برابر کړي دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د کونړ مرکز اسدآباد د دوو سندونو په خوا کې آباد ده، خو تر اوسه له برېښنا به برخې ده. که څه هم چې د پیچ پر سند دوه برېښنا کوټونه هم جوړ شوي، خو اوس دواړه بند دي. یو یې د بیا رغولو په نوم سپړل شوی او بل د شته ستونزو له امله بند دی چې له برېښنا یې خلک بې برخې دي. د اسدآباد اوسیدونکي وایي دوی د مناګي برېښنا کوټ جوړېدو ته ډېرې هیلې درلودې چې ورسره به یې کورونه رڼا او کارونه به یې وغوړېږي، خو دا هیلې وروسته له هغې په ناهیلۍ بدلې شو چې جوړونکي شرکت یې کارونه سم ترسره نه کړل او کمزوري وسایل پکې ولګول. دوی دا هم وایي چې د تیر حکومت یو شمېر وکیلانو، ملکانو او نورو کسانو په بیلابیلو نمونو له یاد شرکت څخه پیسې اخیستې دي، نو ځکه د شرکت چارې کمزوري وي او هم دا لامل دی چې اوس د بند ویله ویجاړه شوي او ډینموګانی سم کار نه کوي. د اسدآباد دوه تنو اوسیدونکو عبدالله او گوهر ازادي راډیو ته وویل
دو سندونو کې او به د مناګي ډیم هم لرو، دلته لاندې د غبل منډکل ډیم هم لرو. دا دوه کاله وشو چې دا د منډکل ډیم خو خراب دی، نه د غټو چارواکو نه دی غم وخور، او د غبر ډیم چې کم دی د شرکت موضوعي کار موضوعي چې موږ برق قطع دي، ټول خاریان ټول مشتریان دا د برق د نشتون د ډیر مشکلاتو سره اخته دي، کارونه ټول خراب شوي دي.
داسې ویل کېږي چې په دغه ډیم کې په تیر وختونو کې چا پیسې اخیستې دي او کار کې پېټې خراب دي، کوغه درځین دي، کوغه د هر قسم په خار کې جوړ شيغه د برق سره مربوط دي چې برق به کله راځي او موږ د حلال نه خلاص.
د اسدآباد اوسیدونکو د برېښنا ریاست ځای چارواکي وای دوی د مناګي برېښنا بند کې د شته نیمګړتیاو پوره کول لپاره زیاتې هڅې وکړي، خو تر اوسه کوم نتیجه نه دا ورکړي. خو د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د مناکی برېښنا کوټ جوړونکو شرکت سره خبرې بریالي شوي او ډیر زر به نیمګړي کارونه پوره کړي.
کوم د مناګي کم برق دی وغه کې کم ستونزه وا د شرکت سره کم ستونزه جوړوانو، ان شاء الله حل شوي دا پیسې ورته هم ځانګړي شوي دي او په نږدې وخت کې دا غي کار هم پیل دونکي لري چې په اساسي ډول باندې څنګه چې دا غي کار دی به دا شان تر سره شي نو هم کېدونکي دي.
خاغلی حنیف راته وویل د منډکول برېښنا کوټ پر اساسي جوړولو کار پیل شوه او جوړېدو سره به 200 کیلو واټه برېښنا تولید کړي. د هغه په وینا چې خار او دفترونو لپاره یې ډیزلی برېښنا چمتو کړي او ټولو ته په خپل نوبت ورکول کیږي.
خو په حال چې ده نو د دغه ستونزې د حل لپاره کوم سره مشتا یا سرسلیب دی هغه تقریبا 15000 لیتر تیل ورکړي چې دا غي د لارې نه هغه غټ جنریټر چلیږي او د ورځې بازار ته هم چې کوم هغه دکانداران دي د بازار هغه ته هم ته برق ورکړي کیږي او دولتي ادارو ته هم په رسمي وخت کې ورکړي کیږي او د شپې لپاره هم دغه برق چلانو خپل خپل ساحو ته ورکړي کیږي چې د عامو خلکو هغه شدید ستونزې په حل کیږي. او
ځایی اوسیدونکي وایي د کونړ مرکز اړوند د منډکول برېښنا کوټ د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی چې 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله، خو جنگونو کې ویجاړ شو او بیا په اساسي ډول ونه رغول شو. او د مناګي د برېښنا کوټ جوړولو قرارداد شاوخوا 8 کال وړاندې یو افغاني ساختماني شرکت سره وشو چې په څلورو کالو کې به د 100 میلیونو امریکایي ډالرو په مالی لګښت چارې بشپړېږي او 2.1 میگاواټ برېښنا به تولیدوي، خو د شرکت ناغېړي او د وخت د چارواکو فساد د دې سبب شو چې برېښنا کوټ په معیاري ډول جوړ نشي او یاد بند پسې د خلکو تړلې هیلې پوره نشي.
د نړیوال عدالت لپاره د استرالیا نه دولتي قضایي بنسټ وایي د استرالیا حکومت د دوو کلونو پاتېدو له هم د هغه افغانانو کورنیو ته توان نه دی ورکړی چې د استرالیا ځواکونو له لوري وژل شوي دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې د نړیوال عدالت لپاره د استرالیا غیر دولتي قضایي بنسټ ای سی آی جی د استرالیا له حکومت هغه افغان کورنیو ته د تاوان د ورکړې غوښتنه کړې چې د استرالیي سرتیرو په حملو کې وژل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینیسټي انټرنیشنل وایي نه یوازې قربانیانو ته باید غرامت ورکړل شي، بلکې هغه سرتیري دې هم محاکمه شي چې په دغو پیښو کې لاس لري. د دې سازمان د اداري کمیټې غړي ماهر مومن د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي، زموږ غوښتنه دا ده چې نه یوازې دا چې باید ژر ژره د وژل شویو کسانو د کورنیو غړو ته غرامت ورکړل شي، بلکې باید هغه پوځیان چې د دغو جنایتونو مرتکب شوي هم محاکمه او خپله سزا وویني. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال عدالت لپاره د استرالیا غیر دولتي قضایي بنسټ ای سی آی جی ویلي د استرالیا حکومت د 2 کلونو په تیریدو لا هم دغو افغانانو کورنیو ته تاوان نه دی ورکړی چې د استرالیایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په اروزګان ولایت کې وژل شوي دي. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن خپره شوې دا جنګي جرم بللی او د استرالیا له حکومت یې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي دغه بېګناه ولسي افغانانو کورنیو ته رسیدنه وکړي. که څه هم دغه بنسټ په خپله اعلامیه کې د وژل شویو کسانو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو د تیر جمهوري حکومت پر مهال په 1990 لمریز کال کې د هغه وخت د بشري حقونو خپلواک کمیسون په یو راپور کې د وژل شویو بېګناه ولسي وګړو شمیر 9 تنه ښودلی وو چې ډیر شمیر یې سیمه ییز کروندګر وو. دغه کمیسون هغه مهال وژل شوي ټول بېګناه ولسي وګړي بللي وو او د استرالیا له حکومته یې غوښتنه کړې وه چې باید د قربانیانو کورنیو سره مرستې وشي او په دې برخه کې د عدالت تامین شي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت پر مهال سلګونه ورته پیښې شوي چې څېړنو ته اړتیا لري او جنګي جرمونه بلل کېږي. د طالبانو د حکومت پیان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل،
په ځینو خاصو عملیاتو کې چې د امریکایي ځواکونو لخوا د دوی د نور متحدینو لخوا په افغانستان کې اجرا کېدل، سلګونه موارد دي چې دوی تجمعات تر برید لاندې نیولی دي، د ودونو مراسم بمباری کړي دي او خلک په بې ساري توګه باندې بې هدفه نښه کړي او شهیدان کړي او یا زخمیان کړي دي. دا یو دوه لس پیښې نه دي، د سلګونه پیښې دي او بیخي لوی تحقیق او څېړنې ته ضرورت لري او د کې ټول هغه هیوادونه ښکېل دي چې عسکر یې په افغانستان.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې واک ته د طالبانو له رسېدو مخکې د دوی لخوا په بریدونو کې هم چې هغه مهال یې د ځینو مسؤلیت دوی منلی وو، په ډېر شمېر کې ملکي کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د جولای په میاشت کې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي وو چې طالبان د تېر حکومت له نسکورېدو وروسته د ناقانونو وژنو، ځوربنو، خپل سرو نیولو او غیر انساني مجازاتو مسؤلان دي.
اوس به هم ورشو ستاسو پیغامونه ته.
سلامونه او نیکیلې، زه د زابل ولایت د شمرزو ولسوالۍ څخه خبره کوم. غوښتنه مې دا ده چې دغه د بادینی بارډر دغه شل شپې کېږي چې بند ده، نو دلته دغه مسافر خواران ډېر په تکلیف دي، عام مسلمانان. نو دا مې غوښتنه ده چې مشرانو پرې دا غږ ورسیږي او دغه دروازې باره کې خبر وکړي او دغه دروازه خلاصه کړي د بادینی افغان بارډر.
علیکم دادا دې ټول کارکونکو ته زما سلام یې نیواله. زه کاپیسا تګاو د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دغه زموږ کور دلته تګاو کې چې دی وران دی او کومک یو ماسیسه موږ سره نه کوي. زه په جلال آباد ننګرهار کې ماجر یم او چې یو ماسیار ماسیسې ته لاړ شم ماته ویل لس ورځې به کار کوي او بیا به تا سره کومک کوو. دغه تاسو نه مې خواهش دی چې دغه ټول چارواکو ته دغه زموږ پیغام ورسوي د اسلامي امارات.
السلام علیکم، زما نوم جاوید احمد احمدی د هلمند ولایت نه اسراج ولسوالۍ د چارګوله کله پم څخه خبرې کوم. زموږ په سیمه کې د خوار غلیب مخلوق ډیر دی، کمی سروي او مرستې کېږي زموږ سیمې ته نه راځي. نو د ازادي راډیو څخه د هیله لرم چې زموږ سره یو همغږي وکړي.
السلام علیکم، څنګه جوړس؟ په خیر ساتنه می تیر زم نه عبد ستار الفت د چروزګان ولایت چرچنور ولسوالۍ خبره کوم. مشکل می دا چې د چرچنور سړک ډیر خراب دی، ولس ډیر پرستړي دي او دغه ډیر سره خراب کړي دي د سیلو دغه چې یو ډمبر ته جوړ سي.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زمان مینات الله او پادار د پروان ولایت نه میړی کني ولی ورور د ما پیغام نه نشي ګور. د ما پیغام باید اتمنی نشر کی رورال تا شبکې ډېر کمزورې دي او دیو غم باید وشي ډېر کمزورې ډېر زوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، د ازادي رادیو ټولو کانکوګ اوریدونکو ته سلامونه. ابا چې ګوره د خارجان په یو برابر وي مشتي سر بشر دوستي کو ته ګوره بیا د بل اړه خدي بیا پر افغانستان باندې بندیزونه لګول دي. انو ګرانی ده دغه د کوچیان خورځواکي خو دغه ستیز د لاس لامل تاسی است ته ارزانی جوړه ک چې په خلکو ارزانی سی بندیزونه ایسته ک تجارت پراخه سی بندیزونه په لګو شی دی ارزانه باندې خلکو ترسیږي نو په دې خاطر باندې بار اړیو چې وس ورسیږي اندازه قدر دومره قدر کول سی چې خپل د شپې او د ورځې گزاره پوي کی نو کله چې به مور اسودس ول کوچنی خپل اسوده کې نه خورځواکي کیږي
د خبرونه دوی باندې مې تر اورسیدو په دې برخه